السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو ای بلې نیم ساعت خبری مجلې ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. وخت د ماخام شپږ بجې شوې. وابهوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې که غیر دولتي موسسې خپل کارونه په سمه توګه ونه کړي و به تړل شي. اجرایی ریاست وایي چې وسلوال طالبان به یا د سولې خبرو ته غاړه ږدي او یا به هم ځپل کیږي. دا او یو شمیر نور کورني او نړیوال مهم مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي. خو پیل خبرونو کوو، د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله تر 170 زیات ترهګر وژل شوي دي. په ننګرهار کې د یو ماشوم د تښتونې په تور درې کسان نیول شوي. روسیا وایي په بریا یې یو هایپر سونیک میزایل وازمایه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله 171 ترهګر وژل شوي دي. دغه وزارت وایي دغه پوځي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې شوي او په وژل شوو کې د داعش ډلې شپږتن غړي هم شامل دي. دفاع وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په لغمان، کاپیسا، غزنی، پکتیکا، کندهار، زابل، اروزګان، فراه، بغلان، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوي دي. اعلامیه زیاتوي په دې موده کې 164 نور وسلول ټپیان شوي او 11 مشکوک کسان نیول شوي دي. د دولت کې مخالفی ډلې یا هم خپلواکو سرچینو د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک غاړې مین چاودنه شوې. د پولیسو ویان زیاد رانی وایي چې چاودنه نن سهار شوې او په وینا چې په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خدای وایي د دغو ځواکونو د ملاتړ لپاره د کندهار له هوایي ډګره چې کوم نور بهرني پوځیان سیمې ته ورغلي پر ملکیانو یې ډزې کړې او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په ننګرهار کې د یو ماشوم د تښتونې په تور درې کسان نیول شوي چې یوه پکې ښځه ده. د ولي ویاند وایي دغو کسانو یوه اونۍ مخکې د یوې ډاکټرې له کتنځي څخه یو اته میاشتنی ماشوم تښتولی و. عطاالله خوږیاڼي نن رسنیو ته وویل
د ملي امنیت منصبینو د هلو ځلو په نتیجه کې یاد ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد شو، خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. همداراز په تورې د یوې مېرمنې په ګډون درې تنه انسان تښتونکي نیول شوي دي چې له دوی څخه د لا زیاتو لاسته راوړنو په موخه څېړنې روانې دي.
د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. روسیه وی په بریا یو هایپرسونیک میزایل و ازمایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو ورځې مخکې ادعا کړې وه. سرعت یې د ږغ تر سرعت لس برابره دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل د کنجال یا خنجر په نوم دغه میزایل لیوي میګ 11 ډوله الوتکې د روسیې لیوي جنوبي ساحې وتوغول سو. د وزارت په حواله په یو ویډیو کې ښکاري چې دوه پیلوټان د دې الوتنې لپاره ځانونه چمتو کوي. بیا د هغې جټ الوتکې خواته ځغلي چې یو لوی میزایل لیږدوي. کنجل له هغو میزایلو څخه دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له سره مخکې خپل ملت ته په وینا کې د هغه یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناوریت وویل د روسیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو له نږدې کېدو سره پوتین یقینا د خلکو له اذهانو سره لوبه کوي. په پام کې ده په روسیه کې راتلونکي یک شنبه د جمهوري ریاست انتخابات وسی. د بریتانیا یو چارواکی وایي د اعصابو فلج کوونکي ګاز په هغه شرابخونه او رستوران کې موندل شوي چې د روسیې یو پخوانی جاسوس او لور یې تر سختې ناروغۍ مخکې ورغلې وه. د انګلینډ د روغتیایي چارو مسؤول سالی داویس نن وویل شاوخوا 1500 کسانو ته چې معمولا زیزي رستورانت او د میل په نوم شرابخونې ته ورځي ویل شوي چې خپل کالي د احتیاط لپاره ومینځي. د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د وژنې د حادثې په اړه تحقیقات نن اومې ورځې ته داخل شول. چارواکي وایي د دواړو صحي وضعیت نازک خو بیا هم ثابت دی. په دوی کې د زهرجنو ګازو نښې موندل شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وویل که ثابته سي چې په دې کار کې مسکو لاس لري ممکن بریتانیا پر روسیې بندیزونه لا چټک کړي. سرګی سکریپال په 2016 میلادي کال کې د مسکو لخوا خپل هیواد ته په خیانت محکوم سو. روسیه وایي سکریپال د 100,000 امریکایي ډالرو په بدل کې د بریتانیا له MI6 استخباراتي ادارې سره معلومات شریک کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر خبرداری ورکړ که د سوریې دولتي ځواکونه د کیمیاوي ګازو لرونکي وسلې وکاروي دا به ډیر غیر عقلانه کار وي. جیم ماتیس هغه له دمشق څخه د روسیې د ملاتړ له کبله پر مسکو انتقاد وکړ. ښاغلی ماتیس دا خبرې نن هغو خبریالانو ته وکړې چې عمان ته په سفر کې ورسره ملګري دي. دا په اصل کې ده چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ځواکونو په وروستیو کې دمشق ته نږدې د ختیځ غوطې په هغو ساحو کې کلورین ګاز کارولی چې د یاغیانو په کنټرول کړي، خو د سوریې حکومت دغه اداګانی رد کړي دي. او د چین پارلمان د ولسمشری پر دوري محدودیت لري کړ. ولسمشر شي جنګ پینګ ته لار خلاص کړي چې تر نامحدود وخت پورې پر واک پاتې وي. په اساسي قانون کې دغه تعدیلات نن په پیکینګ کې د خلکو د ملي کانګرس په کلنۍ غونډه کې تصویب شول. یوازې دو استازو ورته مخالفي او درو نورو سپینې رای ورکړي. مخکې د چین د اساسي قانون له مخې ولسمشر کولای سوی یوازې دوی دورې پر قدرت پاتې وي. په چین کې پر سیاسي مخالفت محدودیتونه وضع شوي دي. ځینو چینایانو چې له دغه هیواد د بهر زده کړې کوي د دې نوي اقدام په اړه اندېښنه ښولې ده. د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې د ولسمشر شي جنګ پینګ داسې پوسترونه لیدل شوي چې ورته لیکلي وه هیڅ کله زما ولسمشر نه یې. د استرالیا په ګډون لږ تر لږه په اتو نورو پوهنتونونو کې په دې اړه پراخ انتقادونه شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټولو افغانستان او سیمه کې په منځنۍ صفه 12.89 اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک غیر دولتي موسسې خپل کارونه په سمه توګه تر سره نکړین و به تړي.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتي پروژه ای بود. یک کشور دنیا را مر نشان بدین که اتکا بر نهادهای غیر دولتي موجب محو فقر شده بود.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای طالبان به یا سولې ته حاضریږي او یا به ځپل کیږي.
دو تا گزینه وجود داره، یا طالبان میان به میز مذاکره یا سرکوب میشن و روند سرکوب و عملیات نظامی و شدت بیشتر پیدا میکنه.
د دې ریاست ویان مجیب رحیمی او په داسې حال کې چې یو شمیر جنوب لویدیز ولایتونه لامنیتی ګواښونو سره مخ دي، د افغانستان دفاع وزارت وای په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات ځمکني او هوایی عملیات روان دي. او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې د جنوبي کوریا چارواکي ویل شمالي کوریا سره د تماسونو په دوام غواړي، د چین، جاپان او روسیې د حکومتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړي. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که غیر دولتي موسسې خپل کارونه په سمه توګه تر سره نکړي و به تړل شي. خاغلی غنی چې نن په کابل کې د غیر دولتي موسسو په یو ملي کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د غیر دولتي موسسو کارونه د پام وړ دي، خو په متوازنه توګه نه دي تر سره شوي. په همدې حال کې د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې لا هم د ځینو غیر دولتي موسسو د لګښتونو د راپور ورکونې پروسه شفافه نه ده، چې جدي ستونزه ده او دا باید هواره شي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
افغان حکومت که څه هم د غیر دولتي مؤسسو کارونه مهم بولی، خو ای لګښتونه باید شفاف او فعالیتونه هم متوازنه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د غیر دولتي مؤسسو په لومړي کانفرنس کې وویل چې که غیر دولتي مؤسسې سم کارونه کړي او لګښتونه شفاف نه وي و به تړل شي. د خاغلی غنی په خبره د غیر دولتي مؤسسو کار باید په پروګرام سره ترسره شي نه پروژې.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه ای بود.
دوید غیر دولتی مسو د کار میکانیزم پروژه ای ده. کله چې واز په 1995 کال کې 5198 پروژه موجود وي، نو آیا کاری ګټور ده؟ دا یو هواد ماته وخی چې په غیر دولتی مؤسسو یې اتکا د بیوزلۍ د لمنځه وړلو یا اساسي پرمختګ لامل شوی وي. نو موږ یو اساسي بحث ته اړتیا لرو.
یا موجب پیشرفت اساسی شده، ما به یک بحث اساسی ضرورت داریم.
ولسمشر غنی وایي چې په دغه هیواد کې انجوګانې په تیرو ولسو کلونو کې په دې نه دي توانېدلي چې یوه پراختیایي اجنډا جوړه کړي. نوموړی وایي دا باید وشي. خاغلی غنی وویل چې حکومت د خپلو لګښتونو په اړه حساب ورکوونکی دی او غیر دولتي مؤسسات هم باید دا کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي چې په دغه هیواد کې غیر دولتي مؤسسې د کرنې، پوهنې، روغتیا، خوندیتوب، خې حکومتوالۍ او زیربناو په برخه کې فعالیت لري. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور جوړ شوی کانفرنس په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسو په 1995 کال کې 850 میلیون ډالر لګولې دي، خو سم حساب یې نه دی ورکړی. نوموړي که څه هم د شته مؤسسو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د یو شمیر مؤسسو د تمویل سرچینې مشخصې نه دي، چې دا یوه لویه ستونزه ده. دی وی که څام پډیرو برخو کې د ماسیسو کار غټور او د پام ور دی او موجوده شرایط ته په پام سره د هڅون دي خو په دغه سند یا عملاً په ساحه کې یو شمیر موارد موجود دي چې تر ډیره د تعامل او سمون وړ دي. خې ماسیل بد او بوخت لوزګارو باید بیل شي. د ماسیسو د انحلال پاړه ورسته تر دې د قانون سره سم جدي او باید تخصصي شي. دا د غیر دولتي محصول مړنې کنفرانس دی چې په افغانستان کې جوړیږي، چې د اقتصاد وزارت په وینا اصلي هدف یې د انجوګانو ترمنځ د توازن رامنځته کول او د دوی په کارونو کې شفافیت دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په افغانستان کې په ځانګړي ډول کلیو کې د بیوزلۍ کچه 9% لوړه شوې ده، چې باید د حکومت تر څنګ د غیر دولتي مؤسسو خدمتونه د دغه پدیدې په راکمولو کې ګټور تمام شي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
درنو دوستانو، وخت شپږ بجې او یولس دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغان حکومت اجرایي ریاست وای طالبان به یا سولې ته حاضرېږي او یا به ځپل کېږي. د دغه ریاست ویان په اندونیزیا کې د علماو د ناستې په اړه د طالبانو غبرګون ته په اشاره سره ویل چې طالبانو کله هم خپلواک پریکړه نه ده کړې. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي که چیرې ښکېلې خواوې غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي، باید پرته له کوم قید او شرط خبرو ته حاضر شي. نور حال محمد حدیث پردیس را کوي.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د علماو له جوړیدونکو کانفرنس سره د طالبانو تر مخالفت وروسته د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې دغه ډلې کله هم په خپلواک توګه پریکړه نه ده کړې. د دغه ریاست ویان مجیب رحیمی د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې طالبانو تل په داشان قضیو کې د پاکستان د فرمان له مخې پریکړه کړې ده. د نوموړي په خبره پر راتلونکو څو ورځو او اونیو کې به د تروریستي ډلو د ځپلو په هدف پوځي عملیات پراخ شي.
دی
وی مونږ دا اعلان وکړ چې له طالبانو او نورو ډلو سره د ثبات د ټینګښت لپاره له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی لرو. دوه انتخاب موجود دي: طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضرېږي او یا به ځپل کیږي. د ځپلو او دغه شان د پوځي عملیاتو او د تروریستي ډلو پر وړاندې له قوې نه استفاده په جدي توګه دوام لري او په راتلونکو ورځو او اونیو کې به لا زیاته شي. طالبانو یو ورځ وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په انډونیزیا کې د علماو له ناستې سره مخالفت وښود. د رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې انډونیزیا د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او انډونیزیایي علماو د ناستې کوربه وي. د اجرایي ریاست ویان وایي چې په دغه ناسته کې به افغان علماو د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي. د انډونیزیا د جمهور رئیس مرستیال یوسف کالا چې څو اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دوی مناسبه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلی ویلي چې د علماو د غناسته بعد د مارچ د میاشتې له 14 مینه تر 19 نیټې پورې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې جوړه شي. طالبانو په داسې حال کې د علماو له دغې ناستې سره مخالفت ښودلی چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دوی مناسبه کې پرته له کوم قید او شرط طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. که څه هم طالبانو د روسي وړاندیز سپاره څنګه دی ویلي، خو وړاندې له افغان حکومت سره د سولې هر ډول خبرې رد کړي او د امریکا له متحده ایالاتونو سره پر خبرو ټینګار کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی استازي کایای دی بیا ویلي چې امریکا ته د طالبانو د سولې وړاندیز ځکه منطقي دی چې د نوموړي په خبره د جنگ ستراتیژي په امریکا کې جوړه شوې ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې برخه کې د بهرنیانو په همکارۍ ټینګار لري. د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد زلان د ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ملاتړي باید د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره منځګړی توب وکړي.
افغان سولې کې پرښتینه توګه باندې سو کار کوي. بهرنیان باید افغان سولې کې مداخله وکړي او هغه شرایط چې طالبان یې غواړي او هغه شرایط چې افغان ولس هغه باندې د سولې راوستلو ته قایل ده او
د خغلی زلان په خبره په انډونیزیا کې د افغان سولې لپاره ناسته کیږي، طالبان باید مخالفت ونه کړي. د نوموړي په خبره کډواړه خوابي واقعا د سولې د ټینګښت غوښتن کې وي، باید له انعطاف څخه کار واخلي او یو بل ومني. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغان حکومت اجرایی ریاست وای طالبان بیا سولې ته حاضرېږي او یا به ځپل کیږي. بل خوا د افغانستان مشرانو جرګې د کابل پروسی په دوهم کانفرنس کې د ولسمشر لخوا وسلوالو طالبانو ته د سولې ل نوې وړاندیزونو ملاتړ کړي. د دغه جرګې رئیس نن په خپل عمومي ناسته کې ویل طالبان دي هم د سولې لپاره غاټ پورته کړي. په همدې حال کې افغان سناتورانو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت د سولې نوې وړاندیز شوې طرحې ته مثبت ځواب ووایي. رحمت افغان نور حال رکھے.
د افغانستان مشرانو جرګوای د کابل پروسی په دویم کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د سولې وړاندې شوې طرحه یو بشپړه طرحه ده او نور طالبانو ته د جګړې پلمه نه پاتې کیږي. د دغه جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د یکشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې له دغه طرحې ملاتړ وکړ او ویل چې طالبان دې هم د سولې لپاره غږ بدرګه کړي.
هغه برنامه چې ولسمشر کابل کانفرنس کې نړیوال تړون وکړ، طالبانو باندې غږ وکړ، موږ یې حمایت کوو، دا یو کې طالبان دلته د خپل ولس لپاره خپل غږ پورته کړي او د حکومت سره مثبت پایلې ته ورسېږي.
افغان ولسمشر شاوخوا دو اونۍ وړاندې د کابل پروسی په دویمه ناسته کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، ویل چې طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانستل سي، زندانیان به خوشي سي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې اسانتیاوي به هم ورته برابر سي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو ویلي و چې د سولې لپاره له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. په ورته وخت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلس د جمعې په ورځ پر طالبانو غږ کړی چې راوړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکایي چارواکي ټینګار کړی چې وسلوال طالبان د ولسمشر محمد اشرف غني پر دې وړاندیز جدي غبر وکړي. په ورته وخت کې افغان سناتورانو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د افغان حکومت د سولې نوې وړاندې شوې طرحې ته د مثبت ځواب ووایي. د دغو سناتورانو له ډلې محمد حنیف حنیفي د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل
دا ډېر یو کامل او جامع قوي پلان ده چې طالبان دپاره هېڅ یو داسې نقطه نشته چې هغه څه پکې ووایي. تر اوسه پورې لا په رسمي ډول هغوی د دې ته مثبت جواب نه ده ویلی، نه منفي جواب ویلی دی. هیله مې دا ده چې طالبان په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو، د ولس او د خوار او غریب بیچاره خلکو دپاره چې څلوېښت کاله په جنګ کې کړي دي، د سولې دپاره دې ته یو مثبت جواب ووایي.
د دغه جرګې بلغړی عبدالله قرلوقوای که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي، باید نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا د په دوی او ملاتړ کوونکو هیوادونو سیاسي او پوځي فشارونه زیات کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غاکله ازادي راډیو او ریوس هم یو امنیتی مسله په داسې حال کې چې یو شمیر جنوب لویدیز ولایتونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هوایی او ځمکني عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه مني خو د اندېښنې وړ نه دي. خو د فراه او هلمند ولایتونو یو شمیر استازي وایي که چیرې د یادو ولایتونو امنیت ته پام ونه شي، راتلونکی پسرلی به خطرناک وي. په دې اړه محمد واصل وصال جزئیات راټول کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت د فراه او هلمند په ګډون په یو شمیر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو د اندېښنو په غبرګون کې وایي چې د دغو ولایتونو په شمول همدا اوس په لسو ولایتونو کې دیارلس تعرضي عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې هوایي او کمانډو ځواکونو وسلوال مخالفین ځپلي دي. ښاغلي وزیري دغه شان وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن نه دي. دی وایي موږ د دښمن خوځښتونه تاییدوو خو هغوی ته درانه تلفات اوښتي. یوازې په فراه ولایت کې دیارلس هوایي عملیات ترسره شوي دي او موږ د نوموړي ولایت امنیت ته متوجه یو. د هلمند په اړه موږ هېڅ تشویش نه لرو. د میوند 215 نمبر قرودو سږ کال په ښه حالت کې دی او ښې لاسته راوړنې لري. دا په داسې حال کې ده چې په فراه او هلمند کې په دې وروستیو کې نامنې زیاتې شوي او تازه په راپورونو کې ویل شوي چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په یوه حمله کې شپاره سرتیری وژل شوی او ولس نور ټپین شوی دی. دغه ولایت اوسیدونکي لا سو میاشت رئیس د اندېښنه لري چې دغه ولایت مرکز د طالبانو په لاس سقوط نشي. د فرا پخوانی ولی محمد عارف شاه جهان هم په نوموړي ولایت کې د نامنیو د پراخیدو لامله استعفا وکړه. د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور دغه ولایت امنیتي سوکونه په فساد د وسلو مهمات او دغه شان د ترانسپورټي وسلو د تیلو په پلور تورنوي. په ورته وخت کې د افغانستان په مشان جرګه کې د دغه ولایت استاذ محمد سرور عثماني وایي چې طالبان د فرا خار 15 کیلومتره ته را رسیدلې دي.
جنگ جریان داره.
دی وایي جنگ روان دی. طالبان له هلمند نورو سیمو دلته راغلي. د فرا په 15 کیلومتره کې یو پوسټه نیولې او خلک له دې عمله سخت پندېښنه کوي. په ورته وخت کې د هلمند ولایتي شورا رئیس طاوله افغان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې پراخ امنیتي ګواښونه موجود دي او وسلوال مخالفین په 15 ولسوالیو کنټرول لري.
په ټول هلمند ولایت کې تعدادات امنیتي ډیر دي. د هلمند ولایت د جرلو ولسوالیو د جملې څخه بیشو، خانشین، باغران، مساکله، نوزاد دا د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې نه دي لاندې، یعنی د طالبانو په لاس کې.
نو موروی ډیره کورنو ورن شوی او د خلکو لاسرسي روغتیا او تعلیمي خدماتو ته کم ده. خغل افغان په هلمند ولایت کې د زواکونو د زیاتېدو او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پراخو عملیاتو غوښتنه کوي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، و موریدل چې په یو شمیر جنوب لویدوزو ولایتونو کې چې اوس مهال امنیتي ګواښونو سره مخ دي، د افغانستان دفاع وزارت په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د هوایی او ځمکنیو عملیاتو خبر ورکوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. که غواړئ دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو .com. د میدان وردګو د ولسونو استاذو، ځوانانو، فعالانو پرون په کابل کې د یو لارون پترس کې د خپلو سیمو محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره د حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې. میدان وردګ د مڼو او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي، خو بڼوالي شکایت لري چې سړی خونی نه لري او د محصولاتو د خرڅولو لپاره بازارونه نشته. د ځوان دریس ټولنه چې دا لاریونو تنظیم کړی وایي چې د دوی غوښتنې غیر سیاسي دي او یوازینی هدف یې د کروندګرو بڼوالو لپاره د حکومت او نړیوالې ټولنې د مرستو جلبول دي. د همدې ټولنې له یو غړي او مدني فعال احمدزی احمدی سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړي. ساس پام ورته راړو.
خلک سره ټول سم نو دا هغه کې بدرګه کړه سیاسي غږ نه و، دا یو بزګر غږ و. موږ وکولای چې دا ملي غږ او اقتصادي غږ تر حکومت ته پورې ورسو او چې دا حکومت وانه وي، دا موږ غواړو چې نور لارینونه وکړو پر اټونکو کې هم دا تاسو نو ځلای ځوندې وڅاتو.
دا یوازې د بازار موندنې لپاره غوښتنه وه، او که تاسو هلته په خپلو شعارونو کې په نورو برخو کې هم له حکومت نه څه غوښتنې درلودې، په لنډي سره راته ووایئ چې مجموعه ستاسو د غوښتنو څه وه؟
د ولسمشر د فرمان پر بنسټ باید کورنۍ مصرفي ادارې له کورنۍ محصولاتو نه استفاده وکړي. دا ځکه د ولسمشر فرمان یو اوسه پورې عملي جنبه نه لري. له هېواد نه بهر باید بزګرو ته د محصولاتو د لیږد زمینه برابره کړل شي. لکه مخکې چې دغه اقتصادي دهلیز و، کله چې د افغانستان کریز محصولات هند ته وړل، کله چې پټۍ پریس وړل، نو د هغوی لابراتوار چې راورسېد دا د ایران مڼې وي، نو هغو اعتراض وکړ ستاسو موږ چې دا د افغانستان محصولاتو لپاره دا دالیز پرانیست کړی و. بله، زموږ موضوع دا ده زموږ کرنیز سیستم باید مکانیزه شي، یعنې د دولت له خوا نه باید داسې یو سیستم جوړ شي تر څو په کرنې او مالدارۍ او سوداګرۍ اړوند ادارو باید زموږ له کرنیزو محصولاتو نه څارنه وکړي.
بله احمدی صاحب، استاسو دا غوښتنې یوه برخه له حکومت نه دي او یوه برخه له خصوصي سکتور نه دي. په دې کې چې مثلا له کابل نه هند ته د هوایی دهلیز له لارې د افغاني منې په ځای ایراني منې لیږل کیږي، په دې کې نه د حکومت څه ګناه ده؟
بله، دا خو په غیر په قاچاقي ډول هرات بندر څخه منې وارديږي او په همداسې په قاچاقي ډول له تورخم له بندر له پاکستان نه راځي. نو موږ غواړو چې د خپل کرنیز محصولاتو لپاره بازار پیدا کړو، او نو دا که د نورو هیوادونو مرې د افغانستان په نامه خارج ته ځي، دا خو یو غټه تېروتنه او دا یو جرم ده.
په حقیقت کې ستاسو غوښتنه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو نه ده، په دې خاطر چې د هیواد د صادراتو د تنظیم چارې خو فکر کوم دوی او د کرنې وزارت کوي. نو لوغونه تاسو څه غواړئ؟
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی له څنګه رژیمونه ډېره زیاته مننه کوي چې اقتصادي شورا یې رامنځته کړې ده. دغه هلته مافیا کړی دي او دا ځینې خلک دي چې دا تجارت ته موږ ستاسو محصولات او بعض نور کارونه دا ننګوي. نو د شخصي ګټو په ځای باندې ملي ګټې تر پښو لاندې کېږي. اتاق تجارت نه او د طبقات له کمیسیون موږ هیله کوو چې په داخلي قرارداونو کې چې ملي پوز لپاره ده او د نورو مربوطه ادارو لپاره لکه د محبوسینو لپاره دغه لپاره د میوې د قرارداد په هکله باید لومړیتوب باید د افغانستان محصولاتو ورکړل شي.
درنو دوستانو وام اوریدل چې د میدان وردګو د ولسونو هغه غوښتنه چې دوی د خپل سیمو د محصولاتو لپاره د بازار موندنه نه لري دوی له حکومت د پاملرنې غوښتنه کوله.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله د جنوبی کوریا چارواکي ویل شمالي کوریا سره د تماسونو په دوام غواړي د چین، جاپان او روسي د حکومتونو له چارواکو سره هم خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دې هیواد د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د یو تړون په اړه خبرو ته تیارې خوده لري. پی وینګ بیانګ ویلي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته چمتو دي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پر راپور کې.
د جنوبی کوریا دوه جګپوړي چارواکي چې تیره اونۍ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې یو چین او بل جاپان ته ولاړ شي. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست ویان نن په یو ټکست مسیج کې خبر ورکړ چې د ملي امنیت د ادارې مشر چونګ یوی یونګ به سبا دوشنبه د چین له ولسمشر شي جین پینګ او د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشر سو هون به د ملي امنیت له مرستیال سره یو ځای د سه شنبه په ورځ د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبه سره وګوري. د جنوبی کوریا چارواکي به پیونګ یانګ ته د خپل وروستي سفر او خبرو په اړه د چین او جاپان له مشرانو سره بحث وکړي او د ملي امنیت ادارې مشر به د پیکینګ له سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي. خو د دې سفر نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د جنوبی کوریا همدا دوه چارواکي د یکشنبه په ورځ امریکا څخه خپل هیواد ته ستانه شول. د چارواکو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون پیغام د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ورساو. کیم په دې پیغام کې له ښاغلي ټرمپ سره کتنې او د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه له هغه سره خبرو ته تیاری ښودلې وه. ښاغلي ټرمپ وویل چې له کیم سره کتنې ته چمتو دی. تمه ده چې دواړه مشران به د مې میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. خو د دې کتنې دقیق وخت او ځای تر اوسه نه دی معلوم. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست د مانی ابي کور یو چارواکي د یکشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې له شمالي کوریا سره د دې هیواد پر پوله پروت کلی پان مون جوم د امریکا او شمالي کوریا د سرمشريز لپاره خورا مناسب نومند دی. د دې مقام په وینا د امریکا او شمالي کوریا له سرمشريز مخکې خای د اپریل د میاشتې پورستیو کې د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان هم په همدې کلی کې د شمالي کوریا له مشر سره وګوري چې دا به په تیرو لسو کلونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی کتنه وي.
درنو دوستانو د احمد تکل راپور ته غوږوي. اوس هم یو جنجالي کورنۍ مسله د افغانستان د نفوسو د احوال د سب مرکزی داروي لومړنی کس چې برېښنایي تذکر اخلي هغه به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وي. د دې ادارې یو چارواکي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کله چې ولسمشر خپل برېښنایي تذکر واخیست او سره جوخت به نور ته هم د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانستل شي. واصل وصال نور حال راکوي.
په داسېل کې چې د برېښنایي تذکرې لپاره د ولسمشر غنی له بایومټر کېدو لا درې اونۍ ډېره موده وړي خو لا هم نوموړي خپله برېښنایي تذکره نه ده اخیستې. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي لارګه بهر د برېښنایي تذکرو د بایومټریک بهیر او د ویش د لړۍ پیلولو لپاره د ولسمشر امر ته انتظار کوي. د دغې ادارې ویان روح الله احمد زید یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د برېښنایي تذکرو بایومټریک بهیر روان دی.
دا بهیر خو اوس پارک روان دی. کله چې جلالت مآب رئیس جمهور په نږدې ورځو او یا هم نږدې اونیو کې خپله تذکره یې واخیستله، وروسته د هغه نه د ده له خوا نه د تذکرې له اخیستو وروسته انشاءالله موږ د بهیر پولیس کوو.
ښاغلی احمد زی وایي تر دې مهاله څه باندې اووه سوه کسانو چې ډېری یې لوړ پوړي دولتي چارواکي دي بایومیټریک او د برېښنایي تذکرو لپاره فورمې ډکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دلو میاشتې په شپږویشتمه ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی میرمنې بیبي ګل او د ولسمشر دوهم مرستیال د بایومیټریک او برېښنایي تذکرو لپاره د اسنادو فورمو چارې بشپړې کړې او د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې وویل چې ډېر ژر به ولسمشر خپله برېښنایي تذکره ترلاسه کړي. خو د څلورویشتو ورځو تېرېدو وروسته لا هم ولسمشر خپله برېښنایي تذکره نه ده اخیستې. هڅه مو وکړه د اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست نظر هم واخلو خو لا ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي وو چې لومړی دې دغه موضوع په دولتي کچه د یو بحث له لارې هواره او بیا دې دغه تذکرو ویش پیل شي. په په افغانستان کې د برښنایي تذکرو د ویش موضوع په تیرو څو کلونو کې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع و چې په دې وروستیو کې د ملي شورا غړي کمیټې د وګړو د ثبت احوالو د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنیني فرمان په تایید سره ورته د ویش لار هواره کړه.